په افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې. ازادي رادیو اورید، ازادي رادیو په دې خبرونه کې موزه نوري اس نوري هر کله کوم پایل دې سات په خبرونو کو. په افغانستان کې طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت په تهران کې د افغانستان د سفارت د چارو د سمبالولو لپاره نن تهران ته د ډیپلوماټانو د وکسیز ډلې د تلو خبر ورکړ. د دې وزارت مرستیال وین حافظ ضیا احمد رسنیو ته وویل چې د دوی وطن ډیپلوماټان تهران ته روان شول چې د سفارت چارې رسمن ترلاسه کړي. په تهران کې پخوانی افغان ډیپلوماټان پرون له سفارت څخه ووتل او ویل سفارت وسایل د ایران د بهرنیو چارو وزارت ته وسپارل. د طالبانو حکومت تهران ته د خپلو ډیپلوماټانو لیږل د ایران او افغانستان په اړیکو کې مثبت ګام بللی. تر اوسه نه ایرانی لوریا او نه هم طالبانو تایید کړی چې آیا د سفارت چارې افغان ډیپلوماټانو ته وسپارل شوې که نه. د طالبانو حکومت وایي ځواکونه په کابل کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر یوه پټن ځای د پوځي عملیاتو په ترڅ کې د دې ډلې دوه غړي وژلي او یوې ژوندی نیولی دی. د کابل په شمال کې پرون د درنې نښتې راپورونه ورکړل شول. عیني شاهدانو وویل په دې سیمه کې د څه باندې 114 غږونه اورېدلي دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پر ټویټر ویلي چې دا عملیات پرون ماښام د خیرخانې مینې په زاکرین ښارګوټي کې وشول. هغه همداراز دا وکړه چې د داعش ډلې دې غړو د ورانکارو فعالیتونو پلان درلود. د اوکراین په لویدیځ کې د روسي ځواکونو په حملو کې نن د خیریه مؤسسو دوه کارکوونکي ووژل شول. د اوکراین د خمیلنیتسکي د سیمه ییزې پوځي څانګې مشر سرهی همالی نن وویل چې د روسیې د بې پیلوټ الوتکو په یوه برید کې د یوې خیریه ټولنې یو کارکوونکی ووژل شو او دوهم کارکوونکی چې تېره شپه د توغندي په برید کې ټپي شوی و نن ساور کړه. ایران وایي د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ د ادارې مشل رافال ګروسي به په راروانو ورځو کې د ایران د یورانیمو د غني کولو د کچې په اړه د خبرو لپاره تهران ته سفر وکړي. د اټومي انرژۍ نړیوالې ادارې چې مرکز په ویانا کې د روانې میاشتې په پیل کې ویلي و چې د ایران په یوه اټومي بټۍ کې د دې ادارې د مفتشانو لخوا د 40% په کچه د غني شوو یورانیمو د موندنې په اړه د بلومبرګ خپرونې د راپور له خپرېدو وروسته له تهران سره خبرې پیل کړې. ایران دا راپور رد کړی و. د ایران د اټومي انرژۍ ادارې نن وویل چې ګروسي به د دې ادارې په بلنه په 2 ورځو کې ایران ته سفر وکړي. د افغانستان فوټبال فدراسیون ویلی چې په پام کې لري وار بیا د ښځو د فوټبال ملي لوبډله جوړه کړي. د فدراسیون نن په خپله فیسبوک پاڼه کې په یوه بیان کې ویلي چې د افغانستان د ښځو د فوټبال ملي لوبډله چې د ځینو ستونزو له امله وپاشل شوه غواړي لوبغاړي بیا راټول او ملي لوبډله ترې جوړه کړي. د فوټبال فدراسیون په خبر کې له ټولو هغو نجونو چې په خوا یې هم د فوټبال ملي لوبډلې غړیتوب درلود غوښتنه شوې چې یو وار بیا له دې فدراسیون سره نوم لیکنه وکړي. او افغان بوکسر هلمند الکوزی خپل کاناډایي سیال ته ماتې ورکړه. هلمند چې په کاناډا کې اوسیږي بیګا د کاناډا له تکړه بوکسر کودی کیلي څخه په 8م راوند کې لوبه وګټله. دا د بوکس په حرفوي لوبو کې د هلمند الکوزی نهمه بریا ده. بیګنۍ مسابقه د اونتاریو ایالت د برومټن ښار په 5000 کسیز لوبغالي کې وشوه. هلمند الکوزی له 2011 کال راهیسې بوکس په اماتور ډول پیل کړ خو د 2015 کال په وروستیو کې په حرفوي ډول دې لوبې ته مخه کړه. په دې موده کې هیڅ لوبه نه ده بایللې او واړه 9 لوبې یې ګټلې دي. هغه د چک جمهوریت، ارجنټاین، اسپانیا، کاناډا، مکسیکو او هنګري لوبغاړو ته ماتې ورکړې دي. خبرونه مو لازادي رادیو واوریدل او وړاندې خبرونه کې د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت په تهران کې د افغانستان د سفارت د چارو د ترلاسه کولو لپاره هغه هیواد ته د ډیپلوماټانو د وکسیزې ډلې د تلو خبر ورکړ.
د بهرنیو چارو وزارت رهبری پریکړه وکړه چې نن سهار له کابل څخه د مجربو ډیپلوماټانو یو وکسیزه ټیم تهران کې د افغانستان سفارت ته واستوي.
یو شمیر لوبغاړي د طالبانو له حکومت غواړي چې په لوبغالو یا ورزشي میدانونو کې د خلکو ته سزاوې نه ورکوي.
ورزشي میدانونه یا د لوبو میدانونه چې دي دا د یووالي، ورورولۍ او د اتفاق لپاره جوړ شوي دي او په دې کې همیشه د سولې پیغام ورکول کیږي.
اروپا ته د تلو په نیت ترکیه سره په پوله ایران کې 2 افغانان مړه شوي. له افغانستان د غیر قانوني مهاجرتونو د عواملو په اړه مل یو مدني فعال سره مرکه کړې ده.
نن سبا ډیر خلک فکر کوي چې زموږ ځان په خطر کې مجبور او مکلف دي چې په غیر قانوني توګه د افغانستان نوځي او ډیر خطرونه سره هغوی ته ځان ورسېد.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه پاتې برخه بیا هم د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. د افغانستان کې طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت نن اعلان وکړ چې په تهران کې د افغانستان د سفارت چارو د ترلاسه کولو لپاره یو د ډیپلوماټانو وکسیز پلاوی تهران ته روان شوی دی. پرون د افغانستان د سفارت مخکلي ډیپلوماټان لدی سفارت ووتل او سفارت د ایران د بهرنیو چارو وزارت ته وسپار. طالبان دا کار له ایران سره د خپل اړیکو د پرمختګ لپاره یو مهم ګام بولي. جزئیات په دې رپورت کې.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د فضل محمد حقانی په مشرۍ وکسیز ټیم په تهران کې د افغانستان د سفارت د چارو د تسلیمېدو په موخه ایران ته استول دی. د دې وزارت د ویان مرسیال زی احمد تکل نن رسنیو ته استول شوی پیغام کې ویلي نن به په تهران کې د افغانستان د سفارت چاري د دوی لخوا ټاکل شوی شارژ ظافر ته وسپارل شي.
د دې لپاره چې په ایران کې د میشتو وطنوالو لپاره د سفارت په خدماتو کې خند او ځنډ را نشي د بهرنیو چارو وزارت رهبری پریکړه وکړه چې نن سهار له کابل څخه د مجربو ډیپلوماټانو یو وکسیزه ټیم تهران کې د افغانستان سفارت ته واستوي ترڅو د نوي شارزاپیر ترڅنګ خپل هوادوالو ته خدمات وړاندې کړي.
خو د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د فضل محمد حقانی پرته د دې کسانو نوملړ نه دی خبر کړی او نه یې هم دا ویلي چې تجربه او زده کړې په کومه برخه او چیرته ترلاسه کړي. طالبانو دا هم ندی ویلی چې آیا نویو اسول شویو کسانو کې د بهرنیو چارو وزارت د جمهوریت نظام را پات شوی ډیپلوماټان شته او کې یوازې د خپل ډلې کسان دي. په تهران کې د افغانستان سفارت په خوانی ډیپلوماټانو پرون د دې سفارت ودانی تخلیه کړه او ټول تری په ډلې زتو غوتل. دوی ویل ایران تری غوښتي چې له سفارت ووزی ځکه دوی طالبانو ته د تسلیمۍ پریکړه کړې ده. په ایران کې د افغانستان په خوانی او ډیپلوماټانو دا کار د افغانستان په چارو کې لاس وهنه او د ډیپلوماټیک عرف خلاف وباله. خو په کابل کې د ایران سفارت نن سهار په خپل ټویټر پاڼه دا د افغانستان کورنۍ مسأله وبلله او زیاته کړه د ایران د بهرنیو چارو وزارت په دې برخه کې هیڅ ډول مداخله نه ده کړې. خو د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت بیا د ایران لخوا طالبانو ته په تهران کې د افغانستان د سفارت سپارل د دوی او ایران ترمنځ دوه اړخیزو اړیکو کې مهم او مرستندوی ګام بولي. ناتای چوی راپورونه همشته چنن با په ترکیه کې د افغانستان سفارت طالبانو ته وسپارل شو. طالبانو رسمن په دې اړه څه نه دی ویلي. له دې وړاندې پاکستان، چین، قطر، روسیه او د مرکزی اسیا یو شمېر نور هیوادونو هم د افغانستان سفارتونه طالبانو ته سپارلي. خو له دوی یو هیواد هم د طالبانو اوسنۍ رژیم په رسمیت نه دی پیژندلی. طالبانو هم دا ډول په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي اساسوالۍ د خپلولو لپاره سهیل شاهین ټاکلی خو دا غوښتنه یې څو ځل رد شوې ده. اروپایی او ځینې نورو هیوادونو هم طالبانو ته د افغانستان د سفارت له سپارلو ډډه کړې ده.
په افغانستان کې طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت په تهران کې د افغانستان د سفارت لپاره د نوي شارژ ظافر او نورو ډیپلوماټانو د ګمارنې خبر ورکړی او ویلي چې د دغو ډیپلوماټانو په ګمارنې سره به چارې شفاف او په ایران کې میشتو افغانانو او ایراني وګړو ته خدمتونه وړاندې شي. په دې اړه مې د افغانستان او نړیوالو چارو له شنونکي شفیق هم در سره مرکه کړې او لومړی مې ترې پوښتنه کړې ده چې د تهران دغه اقدام څه ډول ارزوي.
زه فکر کوم هیوادونه د خپل ملي منافع او د اوږدمهاله منافع د پاره د تاړتیا لري چې ځینې داسې کارونه وکړي چې هغه کېدای شي د خلکو د خوخي مطابق نه وي یا کېدای شي د دوی د لړمهاله ګټو سره سر ونه خوري. لیکن دا د اوږدمهاله د پاره یا پر سیمه کې چې کوم امنیتی او استخباراتي تهدیدونه او غوښونه وي د غیر طرف کولو د پاره زما په نظر باندې چې مشترک دښمن اوس د ایران او د وسنی رژیم د طالبانو چې دا غا داعش دی دا یو مشترک ټکی کېدل شي چې بل اخر ایران په دې نتیجه ته رسیدلی وي چې د سفارت دوی ته باور کړی. یعنی فکر کوم چې یو مشترکی غټي یا مهالي غټي کېدل شي د ایران چارواکي ودی تاړ کړی وي چې په غیر رسمي توګه د سفارت دوی ته وسپاري.
څه فکر کوي چې د ایران دغه اقدام به د سیمې غونور هیوادونو ته تر اوسه پورې د طالبانو ډیپلوماټان نه دي منلي د تلار پرانیزي چې هغوی هم د تهران په پل کېږي.
لکه څنګه چې ارز وکړ ځینې هیوادونه ودی ته اړتیا لري چې خپل اوږدمهاله ګټې په منطقه کې حفظ کړي نو د دې لپاره دوی مجبور دي او د اړتیا لري چې هر څوک په قدرت کې دغه سره اړیکې ولري. نو که ترکیه دا اقدام کوي که چین مخکې دا اقدام کړی وو کې پراتونکو کې ازبکستان او روسیا او یا مخکې لدینه پاکستان کړی وو، نو زه فکر کوم هغه په منطقه کې خپل ګټو ته په کتلو سره دغه اقدام کوي. لیکن دا هیڅ کله په دې معنی نه ده چې گویا په دغه کارونو سره د دوی حکومت په رسمیت باندې پیژندل کیږي.
د تهران په څیر د سیمې په هیوادونو کې د افغانستان په سفارتونو کې د طالبانو لخوا د ډیپلوماتانو ګمارنه، آیا فکر کوي چې دا به د طالبانو هغه هدف ته چې د نړیوالو لخوا د حکومت پر رسمیت پیژندل دي دوی یو ګام ورنږدې کړي؟
خدا یو اقدام دی د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو لپاره، لیکن دا هیڅکله په واقعي معنا باندې نه دی، یعنی 100% رسمیت پیژندل نه دي، ځکه موږ په نړیوالو اړیکو کې دوه بحثونه لرو، د دو ژورو د فکتو. طالبانو حکومت چې تقریبا دغه 19 میاشتې کېږي دوی قدرت ته رسیدلی دي، د منطقې ځینو هیوادونو تر اوسه د دوی هغه اړیکې له دوی سره د دو فکتو په حالت کې ساتلی دي، یعنی په غیر رسمي توګه د دوی سره اړیکې ساتلی دي. دغه اقدام چې تهران وکړ، یو څو وخت مخکې پاکستان کړی وو، چین کړی وو، او ازبکستان او ځینو نورو هیوادونو هم ودې ته ملا تړلې ده. نو زه فکر کوم چې دا هیڅکله په دې معنا باندې نه ده چې یو حکومت په رسمي توګه باندې په رسمیت وپیژندل شو. زه فکر کوم مغه د نړیوالو اصولو له مخې دوی ځینې مجبوریتونه لري تر څو چې ټوله نړۍ د دوی په اړه باندې تصمیم ونه نیسي. نو زه فکر نه کوم چې د منطقې هیوادونه دي او هغه نړیوالو ژمنو ته په کتلو سره چې دوی لري دوی په یوازې سر وکولای شي چې یو داسې حکومت چې تر اوسه پورې آینده معلومه نه ده، راتلونکی معلومه نه ده، یو خلک یو ښه حالت نه لري د دوی په حاکمیت کې. نو زه فکر کوم چې که چیرته دوی په رسمي توګه باندې د حکومتونه پیژني یا اعلامیه خپروي، نو زه فکر کوم له ډیر سخت انتخاب سره به مخ کیږي. نو دا په غیر مستقیمه توګه د دوی پیژندل دي، خو تر څو پورې چې د بهرنیو چارو وزارت دغه هیواد اعلامیه نه ورکړي او دغه هیواد رهبر دغه سفیر د یو حکومت خپل حضور ته نه وي منلی، تر هغه وخت پورې موږ دغه چارې غیر رسمي ګڼو او دا د رسمیت باندې نه لري.
د افغانستان نړیوالو چارو شنونکو شفیق همدرد چې په تهران کې د افغانستان د سفارت د چارو د سپارلو په اړه چې طالبانو ته سپارل کیږي خپل نظر سره شریکو، د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان ویل چې د ډیپلوماټانو یو وکسیز پلاوی تهران ته روان شوی چې د افغانستان سفارت چارې رسمن ترلاسه کړي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپاورز څلیرش ساته اوریدلای شي، د مخام له شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګنوي، او د سهار له شپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو څپو 19 یوشت او 25 مترو. ازادي رادیو شپاورز له تاسو سره.
اروپا ته د تلو په نیت ترکیه سره په پوله ایران کې دوه افغانان مړه شوي دي. د ان کسانو کورنۍ ویلای هم د عزیزانو جسدونه نه دي ورسپارل شوي. یو افغان چې د مړو شوو کسانو د کورنۍ په غوښتنه په جسدونو پسې د پیښې سیمې ته ورغلی وای، دا دواړه د غره خوېدنی او سړې هوا له امله مړه شوي. دا په روانه میاشت کې درېیمه پیښه ده چې اروپا ته په غیر قانوني لارو د تلونکو افغانانو د مړینې راپورونه ترې خبرېږي. هاخوا په ایټالیا کې د ایتالیا په سواحلو کې د ډوبې شوې کښتۍ د موندل شوو مړو شمېر 12 ته رسیدلی چې پکې افغانان هم شامل دي. جزئیات دې امید زهیر مل پر پورته کې.
سرحدي پولیسو ونیول او دغه د والو ډبولو نو ورسته زیم وهله.
د هغه دوو افغانانو د برخلیک کیسه کوي چې اروپا ته د تلو په نیت ایران کې مړ شوې دي. متی الله شهاب د دې دوو افغانانو په جسدونو پسې د ایران چالداران ته تللی، هغه سیمه چې ترکیه سره په پوله پراته ده. وای مړ شوي افغانان یو یې د کونړ او بل یې د لوګر اوسیدونکي دی چې د روانې فبروري میاشتې په 9 مړ شوي، خو لا یې جسدونه افغانستان ته نه دي انتقال شوي. له دې دوو افغانانو سره دوه تنه نور هم لوو چې هغوی ژغورل شوي او د خولې کیسې متی الله شهاب ازادي راډیو ته کوي.
بېته چې موږ له غرنه راواوختو، خو په دغه وخت کې د عبدالخالق دا پخه چې وه دا نور هم خوک شوي وو، اته دې پورې چې دا نه شو تللی. په دې کې یو بل غټ ګړنګ و، د دې ګړنګ نه اخوا یو بل زمنګ د لوګر ملګری هغه د دې ګړنګ نه موږ نه کته ولید، چې کله ولید موږ هم پسې ځان خوې کو ورغلو. چې ورغلو هغه به چاره نور هیڅ د پاتې دونو. 12 کلن ماشوم دا خبره کوي چې زه توزل را روان شلم، خو بیا چې به مې دې مریضانو ته د خلکو ته مې وکتل به د بستون شل مزلمې ته نه کېده چې د خلکو څخه لاړ شم. په وخت کې د عبدالخالق په خبي خیدر شو او یو څو سلګي وکړلې د ډېرې سختۍ نه وروسته بیچاره وفات شو. په خوله باندې مولا لاس راکو او سترګې مولا پټې کړلې.
د ایران او ترکیې په پوله د دې دوه مړو شویو افغانانو لړل مو د عبدالخالق د کورنۍ شمیره پیدا کړه او د اړیکو لنیول وروسته ورور ازادي راډیو ته وویل لا هم د عبدالخالق جسد افغانستان ته نه دی را انتقال شوی. وروستیو کې اروپا او نورو هیوادونو ته د تلو په نیت د سفر پر مهال د افغان کډوالو د مړینې راپورونه زیات شوي. تر ټولو تازه یې د ایټالیا په سواحلو کې د ډوبې شوې کښتۍ خبر دی چې تر اوسه ترې د 28 تنو جسدونه موندل شوي. د ایټالیا آر ای آی ټلویزیون نن سهار راپور ورکړ چې په مړو شویو کې 14 ماشومان او 33 ښځې دي چې افغانان هم پکې شته. تر اوسه یو اتیا تنه ژغورل شوي، خو دې رسنۍ د ایټالوي چارواکو له قوله لیکلي احتمال شته چې د مړو شمیر تر 100 ورسیږي. په دې پیښه کې د مړو شویو افغانانو د دقیق شمیر په اړه مو په ایټالیا کې د افغانستان له سفیر سره اړیکه ونیوه، خو ځواب یې رانه کړ. له دې وړاندې د فبروري په 13 په بلغاریا کې هم د یوې لارې دننه د 13 افغانانو جسدونه موندل شوي وو چې لا یې مړي افغانستان ته نه دي را انتقال شوي. په همدې حال کې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل هڅه کوي چې ټول جسدونه افغانستان ته راولېږدول شي، خو افغانان باید له غیر قانوني لارو د سفر ځان وساتي.
د سجریان د سی په وخت لا وو او تر اوسه پورې متاسفانه نه د موقف سره موږ افغانان ته بار بار دا ویل دی وایو سی په خپل هیواد کې اوسې دا د پاره هڅه وکړو، زمينه مساعده کو، خپل هیواد ته کار وکړو او د خپل هیواد اقتصاد ښه کو سی بل هیواد ته موږ ملاړ نه سو احتیاج پیدا نه سي.
وخت تر طالبانو له رسیدو وروسته د بیروزګاری، امنیتي ګواښونو او پنجونو د زده کړو د بندیز لامل ډیر شمیر افغانان اروپایي او نور هیوادونو ته په غیر قانوني لارو کډوال شول، چې دا ډول زړه بوګنون کې پیښې هم پایله راوځي.
وخت د طالبانو له بیا ځلې رسیدو سره د افغانانو په غیر قانوني مهاجرت کې هم زیاتوالی راغلی. مخکې په دې اړه بیلابیل راپورونه ورکړل شوي، خو تازه بیا ویل کېږي چې د ایټالیا په سواحلو کې د غیر قانوني کډوالو یوه کښتۍ ډوبه شوې چې یو شمیر افغانان هم پکې دي. مرسلین ارسلا په دې اړه مدني فعال خلیل روفي سره مرکه کړې او لومړی ترې پوښتلی دي چې له افغانستان نه د غیر قانوني مهاجرتونو عوامل کوم دي.
که موږ تاسو وګورو ډېر مطرح او اقتصادي ملکونه مهاجرتونه سته جهان اول، ځکه اقتصادي مهاجرتونه دي. اگر چې ځینې ملکونه هم دغه ملکونه هم غیر قانوني لار نه خلک را جهان اول ته ځي، ولې ډېری بیا قانونی زی زکالتا استاندارد سازی سویتی دولت لخوا یا به شکل د گروپی انفرادی ایجاد اشتغال وکي. اس په افغانستان کې یو بل مشکل هم دی، مشکل د سیاسی هم دی، ځکه نظام تغییر سوی دی، نیو نظام راغلی، یو تعداد افراد مسئولیت نه لري، جانی مسئولیت نه لري، او نظام لخوا ورته مسئولیت نه ورکل سوی دی، که ورکل سوی دی شفاهی ویل سوی دی او رسمی توګه هغوی ته داسې تایید سوی نه دی، ځکه نن سبا ډېر خلک فکر کوي چې زموږ ځان په خطر کې دی، زموږ حیات په خطر، مجبور و مقلق دی چې په غیر قانوني توګه د افغانستان نه ووځي او په غیر قانوني توګه او په ډېر خطرونو سره هغوی ته ځان ورسوي چې متاسفانه دغه بخش کې موږ تاسو ډېرترین قربانۍ نن سبا افغانان لري.
د قانوني سفر لپاره یو هم قانوني اسناد ته اړتیا ده چې متاسفانه په افغانستان کې تاسو معلومه ده په تیری وکال کې یا څه باندې تیری وکال کې د قانوني اسناد ته لاسکول ډیر ستونزمن شوی. دغه خندونو څونه د ځوانانو ژوند له خطر سره مخ کړی دی.
یو لوی عمل هم دغه خندونه او مشکلات ځکه چې افغانستان کې نن سبا سفارتونه چې دی دوی ویزه نه ورکي، ډېر کای ملکونه ورکي، یا هم په ډېر رشوتونو په اساس یا فساد لار نه کولی شي چې یو افغان د پاکستان ویزه واخلي یا د ایران ویزه واخلي، نور ملکونه خو نه ورکوي ویزه. دا یې هم عامل دی. او بل عامل دی دی چې نن سبا پاسپورت سهولتونه یا خدمات نه ارزه کوي خاریان ته بندي. او بل عامل چې دوی یو نیم خلک یا ډېر خلک چې هغوی د شته نظام لخوا ځان ته تهدید بولي او دوی نشي کولی چې رسمي ادارات ته لاړ شي، ځکه دا رسمي ادارات ته فکر کوي که زموږ لاړ شو زموږ هویت مطرح کېږي او زموږ د هویت افشا کېدلو عامل سبب دی دوی د جانی خطر کېږي. دا بل عامل دی ځکه چې پخوانی زموږ تاسو امنیتي سکتورونه څه وو هغه رقم کارونه که اوس د شته نظام د ایدئولوژي سره تفاوت درلوده، ځکه د شته نظام نه دوی احساس خطر کېږي او شته نظام دا مسئولیت تطبیقي لحاظ نه دوی ته نه ده ورکړل سوی.
د طالبانو حکومت ادعا کوي چې دوی عایدات ډیر کړي دي، عایداتي او اقتصادي سرچینې هم اوس دوی په واک کې دي، نو دې عایداتو ته په کتو دوی خپل مسؤلیتونه د ځوانانو په وړاندې د کارګر قشر په وړاندې ادا کړی دی تر څو د غیر قانوني مهاجرتونو مخه ونیول شي او خلک په خپل وطن کې په افغانستان کې دوی په کار او روزګار باندې بوخت شي.
شته نظام خو مسؤلیت لري چې دغه کادرونه نه چې د افغانستان نه فرار کوي یا فرار مغزات جریان لري د دېغ نه مخنیوی وکړي او خلکو ته اطمینان ورکړي. او شته نظام باید برابر فرصتونه مساوي کړي، نه تنها هغه خلک چې دوی سره مخکې و یا د دوی ایدئولوژي پورې ارتباط لري، یعنی ټول هیوادوالو په ارتباط دوی مسؤلیت لري چې فرصتونه برابر توګه خلکو ته وویشي. متاسفانه دغه بخش کې هغه اطمینان چې دوی باید ورکړي یا هغه عامه پوهاوی چې دوی باید ورکړي یا هغه انګیزه چې دوی ایجاد کړي متاسفانه تر اوسه پورې دوی نه ده کړی. یو لوی عامل یې همدغه دی چې نن سبا خلک د آینده لپاره اطمینان نه لري، د آینده لپاره انګیزه نه لري.
له افغانستان د غیر قانوني مهاجرتونو د عواملو په اړه له مدني فعال خلیل الروفي سره مرکه وه.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
یو شمیر لوبغاړي د طالبانو له حکومت غواړي چې په لوبغالو یا ورزشي میدانونو کې د خلکو ته سزا نه ورکوي. د دوی په وینا له یوې خوا لوبغالي د زورونو او وژنو لپاره نه دي جوړ شوي، بل پلو په لوبغالو کې دا ډول کړنې په نړیواله سطحه د افغانستان ورزش د بندیزونو له خطر سره مخ کولی شي. دا لوبغالي داسې مهال د طالبانو له حکومت دا غوښتنه کوي چې وخت له رسېدو وروسته طالبانو ډېر ځلې د حدود سزاګانې په همدغو لوبغالو کې عملي کړي دي.
طالبانو له بیا ځلي واکمنې دوه وروسته د تیر میلادي کال په وروستیو کې د خپل مشر په امر د حد تعزیر او قصاص لړۍ هم پیل کړه چې ډېر حکمونه یې په لوبغالو کې عملي شوي. اوس یو شمېر لوبغاړي د طالبانو له حکومت غواړي په لوبغالو کې د خلکو ته سزا وینه ورکوي، ځکه د دوی په وینا لوبغالي د لوبو لپاره جوړ شوي او یوازې باید د همدې مقصد لپاره وکارول شي. د فوټبال د ملي لوبډلې لوبغاړي سودابه خنجانی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
میدانهای فوټبال به خاطر بازی فوټبال
د فوټبال میدانونه د فوټبال لپاره دي، نه د وژنو ځورونو او سنگسار لپاره. د طالبانو دا کار ښیي چې دوی هیڅ شي ته هم په ارزښت قایل نه دي. دا سرغړونه او غیر قانوني کار او د فوټبال فدراسیون او زرګونو غوځوانانو ته چې هیله لري یو ورځ د وطن لپاره ویاړ شي توهین دی.
ارزو داشتن یک روز باعث افتخار وطن شوند.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې لوبغاړي رویا سمیم هم چې د محل له هیواد بهر ده په دې کار خوشینی خي چې په لوبغالو کې د لوب پر ځای خلکو ته سزا ورکول کیږي. نو موري وای د ځوانانو لپاره به دا ډیره سخت وي چې په آرام ذهن په داسې لوبغالو کې ورزش وکړي چې هلته ویني توې شوي وي یا هم خلک زورول شوي وي.
واقعا سخت است که ببینید
په داسې ځای کې چې باید ورزش وشي راتلونکي ته پکې هلي وي او د خپل هلو د پوره کولو په خاطر باید هلته خواري وکړو. که هلته داسې پېښې کیږي چې خلک پکې وژل کیږي یا سزا ورکول کیږي دا ډیره دردونکې ده. په دې کار سره د هیلو میدانونه د بدبختیو په میدانونو بدل کړي دي.
میدان کې برای امید از اوره میدان بدبختی تبدیل کردن.
د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې مخکینی روزونکی علي اسکر لالی بیا وایي په ورزشي میدانونو کې د قصاص تعزیر او حدود جاری کول چې د هیڅ هیواد په لوبغالو کې مخینه نه لري د افغانستان ورزش په نړیواله کچه له بندیزونو سره مخ کولای شي. خاغلی لالی ازادي رادیو ته وویل:
متاسفانه کې طالبان باز هم شروع کردن کې
لبد مرغه طالبان یو ځل بیا لوبغالي د وژن او زورونو او په داسې ځایونو بدل کړي چې هلته ویره او وحشت وي. دا کار بل عمل شي هغه مخ موقف چې په تیرو شلو کلونو کې په نړیواله سطح زموږ ورزش پیدا کړی وو لاسه یې ورکړو. دا کارونه به نړیواله ټولنه مجبور کړي چې عکس العمل وخی او عکس العمل به د افغانستان د ورزش تندول وي چې دا کار به د ځوانانو لپاره یو ناورین وي.
بزرګي برای ځوانانو افغانستان است.
خغلی لالی د افغانستان لوبغاړو او ورزشي بنسټونو څخه غواړي مخکې لدی چې په ورزشي میدانونو کې د سزا ورکولو لامل د افغانستان ورزش له بندیزونو سره مخ شي، دوی د په وړاندې خبرګون وخی او د دې کار مخه دی ونیسي. د لوبغاړو د دیني وک پاړه مو د طالبانو په واکه د افغانستان د بدني روزنې او ورزش ریاست خبرګون هم پخت خو ویاندې په دې اړه د ازادي رادیو پښتنې جواب نکړي. بل خو د والیبال فدراسیون سکرتر جنرال خوشحال ملکزای هم د طالبانو له حکومت غواړي چې ورزشي میدانونه دی یوازې د لوب لپاره وکاروي.
ورزشي میدانونه یا د لوب میدانونه چې دي دا د یووالي ورورولۍ او د اتفاق لپاره جوړ شوی دی او په دې کې همیشه د سولې پیغام ورکول کیږي. نو دا زما خاص نظر دی چې د ورزشي میدانونو نه د سولې، اتفاق، ورورولۍ او د ورزش لپاره استفاده وشي.
د طالبانو حکومت په خپل لومړی دوره کې هم د کابل په غازی او یو شمیر نور لوبغالو کې خلکو ته سزا ورکولې او اوس چې بیا وخت رسیدلی یو ځل بیا لوبغالي د سزا ورکولو لپاره غوره کړی دی. خو اوس افغان لوبغالي د طالبانو له حکومت غواړي چې دا کار د په لوبغالو کې نه کوي او لوبغالي دې یوازې لوب ته پرېږدي.
موږ اوس شپه ورځ خبرونه لرو، مهم خبرونه، راپورونه، مرکې او شننې له ازادي راډیو واوري. سپورت او موسیقي ته مو هم ډېر ځای ورکړی. دا مخام لشپګو د سهار تر شپګو ازادي راډیو په منځنۍ چپه دولش پګنوي او د سهار لشپګو د مخام تر شپګو زموږ خبرونه په لنډو چپو 19 یوش او 25 مترو اوریدلای شي.
ازادي راډیو د روان خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو 25 دقیقې بحث اوریدلای شي. دا بحث نن په ژوندۍ بڼه شوی دی او موضوع هم په تهران کې د افغانستان د سفارت د چارو سپارلو موضوع ته ځانګړی شوی. البته دا چې دغه اقدام به د تهران او د طالبانو د حکومت ترمنځ پر اړیکو څه اغیز وکړي او آیا له نورو هیوادونو سره به د طالبانو اړیکې کوم لور ته بوزي، دا بحث مه هیروئ. د خبرونې په دوهمه نیمه کې ویل کېږي اروپایي هیوادونو ته تللو یو شمیر ځوانانو سګرټ څکولو ته مخه کړې ده. یو شمیر دغو ځوانانو ویلي چې پر سګرټو د مسافرۍ او له خپلې کورنۍ لرېوالی غلطوي. نور تفصیل په دې راپور کې.
په اروپایي هیوادونو کې میشت یو شمیر افغان ځوانان وایي سیګرټ ځکه دودوي چې بې کسي او له کور او وطن څخه د لریوالي غم اخیستي. هغه باور چې د ډاکترانو په نظر ناسم دی او د دوی روغتیا ته ګواښ پېښولی شي.
اکثریت ځوانان مو ایجاب ورزشکار بودن، ورزش حتی یادشان رفته به خاطر سیګرټ کشیدن.
افغان ځوان میلاد و چې په جرمنی کې اوسیږي وایي چې جرمنی ته له راتګ څخه وروسته د سیګرټو څخول پیل کړل. د ده په خبره پوهیږي چې د کار، روغتیا او اقتصاد دواړو ته زیان اړولی دی. میلاد ازادي راډیو ته وویل
هر ځوان وخت روزانه یک قوطی سیګرټ بخره.
هر ځوان چې د ورځې یو قوطی سیګرټ واخلي لس یا اته یورو پرې لګښت راځي، نو د میاشتې 300 یورو کېږي. په تیره بیا هغه کسان چې له سوسیال څخه 4.5 یا هم 500 یورو اخلي په میاشت کې 300 په سیګرټ ورکوي. دا د دوی اقتصاد ته لوی زیان دی. اصلي لامل له کورنۍ څخه لریوالی او د اسنادو د نشتون ستونزې دي.
بلجیم کې یو بل افغان ځوان خوشحال هم ورته خبره کوي. نوموړي ازادي راډیو ته ویل چې ډیری مرګري سیګرټ څخوي او هغوی دای هم د کار ته هڅولې دي.
زه خپله هم سیګرټ څکوم او زما زیاتره دوستان په دغه عمل باندې اخته دي او څکوي. اروپا کې دا سیګرټ اخیستل ډیر ګران هم دي. یو دبې مثال په اتیرو بازی اروپای مملکتونو کې دی چې په لس نیمه رو باندې زیاتره خلک د الکترونیک سیګرټ استعمالي. خو خلک چې کې په دې خاطر باندې مشکلات زخت زیات دي. افغانستان د مشکلات نو څوک دی یو شنو څوک دی بوشنه، اما بیا هم نو خوشاله دي سیګرټ.
د جرمني په کولن ښار کې د کونړ کلتوري ټولنې مشر عزیز سرشار هم له کورنۍ سره واټن، د پناهغښتنې د اسناد ستونزې، خپګان او مالی مشکلات هغه لاملونه بولی چې ځوانان په سیګرټو روږدي کوي. خغلی سرشار ازادي راوی ته ویل چې دوی په کولان کې ځوانانو ته د سیګرټ څخولو د خطرونو پاړه څو خوانیز ورکشاپونه جوړ کړی دي.
د خپل فعالیت په لړ کې په مختلفو وختونو کې د ځوانانو لپاره ډیر ارزښناک او ګټور سیمینارونه ترسره کړي دي چې دوه سیمینارونه یې همدغه مخدره توکي او ځوانان سرلیکونه یو چې بيخي ګنډ شمیر ځوانانو په برخه اخستې و. ډیر اغیزمن سیمینارو د مسلکي ډاکټرانو لخوا ورته صحي مقالې لارښوونی معلومات وړاندې شو. دغه سي د ديني پلوام په دغه باندې رڼا واچول شو. ډیر ګټور سیمینارونه دغه شان ځوانانو پام راګرځول د مخدره توکو نا د سیګریټو نا ډیر لوی استاینګور نه دلته جوړ کړی چې هغه ځوانان چې لوړ زده کړی کوي، هغه جونیا هغه پیغلی چې زمونږ دلته لوړ زده کړی کوي، د زده کړې ارزښت څومره دی.
ډاکټران وایي سیګریټ غم نشي کمولای او انسان ته روغتیایي ستونزې پیدا کوي. ډاکټر محمد نعیم احمدی ازادي راډیو ته وویل
سیګریټ هوی تمباکو است.
په سیګریټو کې تمباکو سوځي او د تمباکو لوګي چې بدن ته نه وځي لومړی پر خوله اثر کوي چې ممکن د خولې سرطان پیدا کړي، د سږو د سرطان، د غاښونو د خرابېدو او د سالنډۍ لامل هم کیږي.
نوموړی دغه شان وایي چې سیګریټ د تنفسي ناروغیو، د زړه حملو، د ویښتو او د پوستکي د خرابېدو لامل هم کیږي. د ډاکټر په وینا د سیګریټ لوګی نه یوازې د غچا لپاره چې څښوي، بلکې د کسانو لپاره هم زیان رسوي چې په ټولو ځایونو کې له دې لوګي سره مخ کیږي، ځکه چې د سیګریټ لوګی د اوږدې مودې لپاره په تړل شوي ځایونو کې پاتې کیږي او هوا دودغړنوي.
په همدې راپور سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. په افغانستان کې